کې درې لسیزی تر ټولو هیوادو د افغانستان د کډوالو شمیر زیاتو. استرالیا ته ډیر افغانان په کښتیو کې سفر کوي. د مسافرت په فلم کې له تراژیدۍ ډکې هغه صحنې انځور شوې دي چې پکې کډوال د هند له سمندره پورې وځي.
مورې دا زما خوښه وه، دا زموږ پلان و. زه یې ولېږلم د دې لپاره چې زه کوچنی یم.
زما زړه هره سویا زما دعاګانې درسره دي.
کار ونه شو، هېڅ زموږ سره څوک مرسته نه کوي.
ته رښتیا وایې، موږ استرالیا ته ځو او یو ځل چې ځای په ځای شو موږ واده کولی شو او تم کولی شي چې
زما خپلې پیسې غواړم.
له دې لارې موږ هېڅکله استرالیا ته نه رسېږو.
مولومی کسانی چې استرالیا ګورو مو ډیر ورته نږدې یو.
په تیرو کلونو کې چې کوم افغانان په بیړیو کې استرالیا ته رسیدلی دي هغه منل شوی دی. تر 2009 کال پورې چې کوم افغانان د سمندر له لارې استرالیا ته رسیدلی وو نږدې 300 کې د کډوالو په توګه منل شوی دی، خو په وروستیو کلونو کې خورا لږ کسان د کډوالو په توګه استرالیا منلی دي. دغه هیواد د کډوالو د منلو اصول سخت کړي دي او تر ډیره افغان مهاجرو ته د اقتصادي مهاجر په سترګه ګوري، یعنی د پیسو لپاره پناه اخلي. د استرالیا د اصولو له سختۍ سره په 2015 کال کې ګڼو افغانانو اروپا ته مخه کړه. د دوی له ډلې هم یو شمېر د مدیترانې په اوبو کې ډوب شول. د استرالیا د کډوالو د چارو اداره وی چې د مسافرت په نوي دقیقې فلم شپږ میلیونه ډالر لګولې دي او هدف یې دا دی چې کډوال په کښتیو کې له خطرناک سفرونو راوګرځوي او دا واضح کړي چې استرالیا ته مهاجرت په دې سختیو نه ارزي.
په ریپورت کې مو واوریده چې استرالیا یو داسې فلم جوړ کړی چې پکې دغه هیواد ته د کډوالو د ورتلو سختۍ انځور شوې دي. که استرالیا ته د کډوالو د ورتلو شمیر کم شوی خو اروپا ته د افغانانو ورتګ بیا څو چنده د پخوا په مقایسه زیات شوی دی. په تیر یو کال بلکې په تیر یو نیم کال کې په لسګونو زره افغانان اروپا کې د ښه ژوند د ترلاسه کولو په هڅه په خطرناک لارو د هیوادونو ته ورغلې دي، خو وستلته په اروپایي هیوادونو کې هم د کډوالو د منلو لپاره شرایط سخت شوي. جرمني چې د کډوالو د منلو په برخه کې یو مهم هیواد او د ډیرو افغان کډوالو اصلي هدف ګڼل کیږي، په دې وروستیو کې پکې نوي راغلي کډوال له ګڼو ستونزو سره مخ دي. پرون په جرمنی کې د افغانستان سفیر ازادي رادیو ته په یوې مرکې کې ویل چې تر یو نیم زرو پورې نو ورغلو افغان کډوالو ورته مراجعه کړې ده او بیرته خپل هیواد ته د ستنیدو لپاره یې قانوني اسناد غوښتې دي. د مهاجرت نړیوال سازمان آی او ایم د افغانستان د برخې چارواکي وایي دا سازمان د هرې هغې پروسې ملاتړ کوي چې په ترڅ کې افغانان په خپله خوښه له اروپایي یا نورو هیوادونو بیرته افغانستان ته ستانه شي. د دې سازمان د کابل د دفتر د عامه اړیکو مشر نصیر احمد حیدرزی له ازادي رادیو سره په مرکه کې دغه راز وویل چې دوی پر دې سربیره چې د باعزته توګه خپل هیواد ته د افغانانو د بیرته ستنولو کې مرسته کوي، د دوی سره په هغه موقته توګه د استوګنځي په برابرولو، د کاري فرصتونو او په ټولنه کې د بیرته مدغم کولو په ګډون په ځینو نورو برخو کې هم مرسته کوي. نوري اس نوري د دې موضوع په اړه د مهاجرت د نړیوال سازمان یا آی او ایم د افغانستان د څنګه د اماړي کول مشر نصیر احمد حیدرزی سره مرکه کړي او په سر کې د افغانستان ته د افغانانو د بیرته استولو په اړه د دې سازمان د ریس پوښتنه کړي. خاغلی حیدرزی په جواب کې وویل
کوم موارد چې موږ پورې مربوط دي هغه د راستنیدنی لړۍ ده. کوم افغانان چې بیرته افغانستان ته راستنیږي یا راستول کیږي زموږ په اند او زموږ په دریز باندې دا راستنیدنه باید په خپل خوښه وي، تدریجي وي او با عزت افغانستان ته بیرته راستنه شي. موږ هیڅکله په داسې یو لړۍ کې برخه نه اخلو چې په هغه کې د اجباري اخراج یا د اجباري راستنیدنې مسایل پکې مطرح وي، ځکه چې دا زموږ د اساسنامې له مخې زموږ اصول دي. موږ خاص چمتووالی دی ته لرو چې په راتلونکي میاشتو کې او کال کې کوم هیوادونو نه چې دوی غواړي چې افغانان بیرته راستانه شي، په اول ګام کې هغه څوک چې غواړي په خپله خوښه افغانستان ته راشي او په دې نړۍ کې برخه واخلي، موږ د هغو سره ځانګړې مرستې لرو او دا مرستې په هغه توافق لیکونو باندې استوار دي چې کوم موږ د مشخص اروپایي هیوادونو سره لرو او یا هم دوی کو غواړي چې کډوالۍ د نړیوال سازمان سره هوکړه لیکونه ولري
دغه
په اساس باندې موږ کولای شو چې دا شمیر کډوالو ته اسانتیاوي
ورکړو. حیدر صاحب، که راته په مشخصه توګه ووایي که یو څوک غواړي چې بیرته له یو اروپایي هیواد څخه افغانستان ته ستون شي، کومه پروسه باید طی کړي؟ له چا سره باید تماس ونیسي؟ په لومړي سر کې سفارت سره، د کډوالۍ نړیوال سازمان سره، یا له کومو نورو مرجو تاسو ته د دوی لیستونه درکول کیږي؟
اصلا په عمومي شکل باندې لړۍ به داسې وي چې دغه مشخص کسان چې غواړي په خپله خوښه افغانستان ته راستانه شي، دوی باید د کډوالۍ نړیوال سازمان په هغه مشخص هیواد کې، اروپایي هیواد کې چې دوی میشتي، هلته به د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM دفتر ته مراجعه کوي او دوی به خپل نوم ثبتوي، یعنی ثبتنام لړۍ به ترسره کیږي او په مشخص وخت کې به دوی د دې لیستونه توګیدیږي او د دې لپاره به د سفر اسانتیاوي برابر شي. عملاً کنه مرغه په دغه تیر مورد کې چې موږ یو څلور پنځه کسان درلودل چې جرمني هیواد نه افغانستان ته راستانه شول، په دې کې د افغانستان خارجه سفارت او په تیره د افغانستان میشت سیاسي استازیتوب یا سفارت په برلین کې ډېر قوي رول یې ولوباوه، او په دې برخه کې دوی کوم افغانان چې بیرته افغانستان ته راستنېدل دغه د هویت د مسولیت په اړه واخیستل چې دوی مشخص شي دا واقعا افغانان دي چې په افغانستان ته ستنیږي. اگر چې دا هغه پروسه ده چې د کډوالۍ نړیوال سازمان یې هم په نظر کې لري، او هغه څوک چې بیرته افغانستان ته ستنیږي باید اول مشخص شي دا افغانان دي، خو زه فکر کوم چې په دې مشخص مورد کې د خارجي وزارت او د افغانستان سفارت په جرمني کې په دې برخه کې ډیر کلک مرسته وکړل، او موږ وکولای شو چې دوی مرسته په اساس باندې موږ خپل یو د سفر اسانتیاوي هر کسان ته برابر کړو چې غوښتل چې په خپل خوښه افغانستان ته راشي.
تاسو وایئ چې مرسته کوي چې یو افغان په بایزته توګه بیرته افغانستان ته ستون شي، پر دې سربیره نور څه امکانات ورته برابروي؟ مثلا په افغانستان کې د استوګنې په برخه کې، د کاري فرصتونو په برخه کې، د تعلیم په برخه کې، د مهارتونو د زیاتوالي په برخه کې، آیا څه داسې پروګرامونه شته کنه؟
موږ خدمات یا مرسته ګرځي هغه توافق کولو ته چې موږ د مشخص اروپایي هیوادونو سره لرو. په عمده ډول باندې موږ دوه رقم مرستې وړاندې کوو په خپله خوښه باندې چې هغه کسان افغانستان ته راستانه شوي دي. یو د اودات یا د بیا راستنېدنې هغه ابتدایي مرستې دي چې په هغه کې د دوی د سفر اسانتیاوي برابرول او د دوی لپاره موقت استوګنځای برابرول، او بالاخره که چېرې دوی افغانستان ته او په تېره پلازمینه کابل ته رسېږي خپل اصلي مناطقو ته د سفر برابر ولو، دغه هغه ابتدایي مرستې دي چې یو ډله خلکو سره لرو. او دغه دومره کټګوري مرستې چې موږ لرو دا هم د هغه توافق لیکونو په اساس باندې دي چې مشخص هیوادونو سره لرو. د دې سره سره چې موږ د سفر اسانتیاوي ورته برابرو، موږ د بیا میشته کېدنې په برخه کې یا د ادغام مجدد په برخه کې دوی ته مرستې وړاندې کوو، اسانتیاوي ورته برابرو چې په هغه کې د اشتغال مسله ده، د تعلیم و تربیه، د صحي خدماتو، د شپږو یا یو کال پورې د اقامت موضوع، چې د کور کرایه او دا بعض نور مسایل، او بالاخره د دوی لپاره د کاري فرصت د برابرولو په برخه کې چې دوی رښتیا هم واقعي مفهوم باندې په افغاني ټولنه کې بېرته میشت شي او مدغم شي د ټولنې سره.
په افغانستان کې د مهاجرت د نړیوال سازمان د اماړي کول مشر نصیر احمد حیدرزی سره مرکه اوریده.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي ترهګر د خپل مرکزونو او پټنځایونو تر محرومیدو او مایوس کېدو وروسته تعلیمي ادارې، تفریحي مرکزونه او اسانه هدفونه په نښه کوي. نوموړي همدارز ویلي چې حکومت د تروریزم د ځپلو په خیر اراده کړی او د دې پدیدې د ریښې تر وستلو پورې به پوځي عملیات دوام ولري. په دې اړه نور تفصیل له پیښور څخه د ازادي راډیو د خبريال پر رپورټ کې.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي چې حکومت باید ترهګرو او ترهګری د ریښو تر وستلو پورې عملیات جاري ساتي او د دې هیواد ځمکه باید ترهګرو پر مخ تنګ کړي. نوموړی همداراز وایي ټول امنیتي ادارو ته مو حکم کړی چې ترهګر د هغوی پالونکي او سهولتکاران منطقي انجام ته ورسوي، او په خبره یې ترهګر د خپلو مرکزونو او پټنځایونو تر محرومېدو وروسته مایوسه شوي او اوس د تعلیمي ادارو، تفریحي مرکزونو او ملکي ځایونو په شان اسانه هدفونه په نښه کوي. ښاغلي شریف دا څرګندونې د دوشنبې په شپه ناوخته د پاکستان ولسته د یو ټلویزیوني وینا په ترڅ کې وکړې. د پاکستان وزیر اعظم دا وینا تر هغې وروسته وکړه چې د یکشنبې په ورځ د پنجاب صوبې په مرکز لاهور په یو تفریحي پارک کې ځانمرګي برید شو چې د ماشومانو او ښځو په ګډون پکې دوه اویا کسان مړه او تر 300 زیات ټپیان شول. نواز شریف په خپلې دغه ټلویزیوني وینا کې وویل د لاهور تر برید وروسته له خپل ولس سره کړې ژمنه بیا تازه کوم چې حکومت به ترهګرو مقابله جاري ساتي او هغوی به بیا سر پورته کولو ته پرې نږدي. نوموړي همداراز د ضرب ضد پوځي عملیاتو یادونه هم وکړه. ویې ویل په دغه عملیاتو کې مهمې کامیابۍ ترلاسه کړې، خوشبنۍ وکړه چې ترهګرۍ تر جوړو ویستو پورې به دا عملیات جاري وساتي. ښاغلی شریف د پاکستان په پخوانیو حکومتونو نیوکه هم وکړه چې په 13 کالو کې ترهګرۍ پر ضد هیڅ اقدامات ونه کړه او په دې اړه یې زیاته کړه.
جون 2013 میں حکومت سنبھالنے کے بعد پہلے دن سے ہی ہم نے دہشت گردی کے خاتمے کا پختہ
2013 میلادی کال په جون کې مو د حکومت ترلاسه کول لومړی ورځ د ترهګرۍ د ځپلو په خیر اراده کړې وه. افسوس چې تقریبا 13 کالو کې چا دغه فتنې ته سترګې نه وې برندې کړې، خو موږ په لومړي ځل په پوره سیاسي اراده خپل سفر پیل کړ. د ترهګرو د بې باکه چلند وروسته مو د ضرب ضد پوځي عملیاتو فیصله وکړه چې زموږ امنیتي ادارو په کې ډېرې کامیابۍ او ډېری مقصدونه ترلاسه کړي، خو د ترهګرۍ د ناصرو د جوړولو تر ویستلو پورې به زموږ مشن جاری وي. هغه هم دا شان ویل په تیرو دریو کلونو کې د حکومت د پخې ارادې، د امنیتي ځواکونو د هلو ځلو او دولت د ملاتړ په نتیجه کې په ترهګریزو پیښو کې کمی راغلی او موږ به ترهګر بیا سر پورته کولو ته پرېنږدو. ښاغلی شریف په انقره، استنبول، برسلز او پیرس کې ترهګریزو بریدونو ته په اشاره وویل چې ترهګري اوس یوازې د پاکستان نه بلکې نړیوال چیلنج ګرځېدلی دی. ترهګري یو نړیوال چیلنج ګرځېدلی چې یوازې پاکستان نه بلکې ټوله نړۍ ورسره مخ ده، او موږ په استنبول، انقره، برسلز او پیرس کې د دغو انسان دښمنو ترهګریزو بریدونه ولیدل. که څه هم د انسانیت دښمنان د اخلاقو او جغرافیې له حدودو وتلي دي، خو زه دلته څرګندول غواړم چې د پاکستان خاوره د دغو انسان دښمنو پر خلاف تنګه کړې شوې ده. نواز شریف په خپلو خبرو کې زیاته کړه، موږ د ترهګرۍ اړوند په ټولو عواملو پام لرو او په سنجیدګۍ سره دغو نقطو جایزه اخلو چې ډېره پاملرنه ورته پکار ده. ښاغلی شریف همداراز په اسلام آباد کې د ممتاز قدرۍ د پلویانو روانو احتجاجي مظاهرو ته په اشاره وویل چې د الله او رسول په نامه له قانونیت، مذهبي تاوتریخوالی او عامو خلکو ته د مشکلاتو رامنځته کول په هیڅ ډول د منلو وړ نه دي او په دې لړ کې د حکومت زغم کمزوري ونه ګڼل شي. نوموړي په خپله دغه وینا کې د پاچا خان پوهنتون او د پېښور دارالعلوم پبلیک ښوونځي یادونه هم وکړه او ټینګار یې وکړ چې ناکامي او نامرادي د ترهګرو په مقدر کې لیکلې ده او د هغوی په سازشونو سربېره آرمي پبلیک سکول او پاچا خان پوهنتون یو ځل بیا د علم رڼا ویشي.
او دوستانو، د سنگاپور او افغانستان د فوټبال د ټیمونو ترمنځ د لوبې نتیجه د افغانستان په ګټه پای ته رسیدلې ده. وروستي رپورټونه وایي چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم وتوانېده چې د یو په مقابل کې په 2 ګولونو سنگاپور ته ماتې ورکړي. تورن کس له بریدونو 2 ورځې وروسته نیول شوی و، خو د دوشنبه په ورځ د بلجیم د فدرالي سارنوال دفتر وویل دوی داسې کافي معلومات نه لري چې په توقیف کې د دې سړي ساتل پرې توجیه کړي. د دې سړي خوشی کول د څو هیوادونو لخوا په دې برخه کې روانو څېړنو ته یو گزار ګڼل کیږي او هغه شکونه نور هم زیاتوي چې د دا ډول بریدونو په مخنیوي او په کې د ښکېلو کسانو د محاکمې په برخه کې د بلجیم د امنیتي او قانون پلي کوونکو ادارو پر وړتیا راپورته شوی. په نړۍ کې د بلجیمی چارواکو له خولې د 3 نورو نیول شوو کسانو په برخه کې په توقیف کې د ساتل کېدو امر شوی. دا 3 کسان په مرکز بروکسل کې او د دې هیواد په 2 نورو شمالي ښارونو کې د تروریستي فعالیتونو سره د تړاو په تور د یو لړ عملیاتو پر مهال نیول شوي. دا لاروخانه نه ده چې دا نیول شوي کسان د مارچ د 28 نیټې د بروکسل له بریدونو سره تړاو لري او کنه. په عین حال کې د بلجیم د روغتیا وزیر د ټویټر په یو پیغام کې ویلي چې د بروکسل د بریدونو 4 نورو ټپیانو هم روغتون کې د سختو ټپونو له کبله ساه ورکړي. له دې سره په دې بریدونو کې د وشل شوو کسانو شمیر 15 تنو ته ورسید. په عین حال کې د بلجیم پولیسو د دوشنبه په ورځ له خلکو یو وار بیا د هغه مشکوک کس په پیژندلو کې مرسته غوښتې چې د امنیتي کمرو لخوا اخیستل شوي تصویر کې روښانه جاکټ پر غاړه او پر مخ یې خولې راټیټه کړې. په داسې حال کې چې د پاریس او بروکسل بریدونو کې په تورونو کسانو پسې لټون پراخ شوی، پولیسو په هالند، جرمني او ایټالیا کې هم په دې وروستیو ورځو کې یو شمېر مشکوک کسان نیولې دي. هم په بروکسل کې د وروستیو بریدونو او هم تر دې مخکې په پاریس کې د شوو خونړیو بریدونو پلا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش پر غاړه اخیستي. دوستانو، مخکې لدې چې زما بل همکار له بلې خبری ساعت سره راشي، دا خبری ساعت پای ته رسوو. په دې خبری ساعت کې مو اوریدل چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که پاکستان د سولې په بهیر کې همکاري ونه کړي نو د 4 اړخیزې ډلې نورو غړو هیوادونو ته به مراجعه وکړي. ننګرهار کې چارواکي وایي د افغانستان د سترې محکمې د رئیس پلار د انسان تښتونکو له منګولو راخوشې کړی دی. د ځینو دولتي چارواکو پر لپسې استفاګانو د مشرانو جرګې د غړو اندېښنې راپورته کړي دي او د سه شنبې په ورځ له حکومت نه وغوښتل چې د دې استفاګانو علتونه دې روښانه کړي. او د نورستان چارواکي ویل تیرو څو ورځو په دواب کې جګړه روانه ده او لا هم دوام لري.